درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو اجمل اند هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په تړاو په ځانګړې توګه د وروستیو سیلابونو له کبله د رامنځته شوو زیانونو په اړه معلومات او رپورټونه لرو. خو پیل خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله څلور سوه دیرش کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو په کنټرول کې د باختر خبري اژانس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو د مرستیال د سرپرست مولوي ضیاءالحق حکمل له خولې ویلي چې بغلان کې وروستیو سیلابونو 115 کسان وژلي، 215 کسان یې ټپیان کړي، له 4000 زیات کورونه یې په بشپړ ډول او تر 2000 زیات کورونه یې په قسمي ډول ویجاړ کړي دي. تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په بغلان کې په وروستیو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر دې لوړ، یعنی تر 300 تنو پورته ښودلی و. د یو بل خبر له مخې په فراه ولایت کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او 9 تنه نور سخت ټپیان شوي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په پیښه په بکوا ولسوالۍ کې په یو کور کې چې د خادۍ مراسم پکې روان و رامنځته شوې ده. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تایید کړی چې یوه هیلیکوپټر په غور ولایت کې رالویدلې. د دې وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي نن چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا دوی د هوایي ځواکونو مې 18 ډوله هیلیکوپټره چې د هریرود په سیند کې د ډوبو شوو کسانو د جسدونو د رایستلو لپاره استول شوې وه، له عملیاتو وروسته له تخنیکي ستونزو سره مخ شوې او د بیړنۍ ناستې پر مهال لویدلې ده. د هغه په خبره په دې پیښه کې یو تن مړ او 12 تنه ټپیان شوي. د دفاع وزارت په وینا د هیلیکوپټرې هغه مړي انتقالول چې څو موده مخکې یې له پلان کوچ ډوله موټر سره د هریرود سیند ته لویدلې وو. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې دغه هیلیکوپټره د سین لا استنادی دیوال سره لګیدلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټ ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د ناروی په پلازمینه وسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړې توګه ناروی کې د میشتو افغانانو سره دوه ورځې ګټورې غونډې درلودې. ښاغلي بینټ بیګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل، په دې غونډو کې له خپل ګډون ځکه خوښ دی چې یو ځل بیا یې له افغان خزینه فعالانو څخه الهام واخیست. وروسته د دې غونډې په اړه نور جزئیات په یو رپورټ کې لرو. وروسته له هغې چې متحده ایالاتونو وویل چې هندي کمپنۍ به چې د ایران د چابهار بندر پروژه کې ښکیلې دي د بندیزونو له خطر سره مخامخ شي. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي کمپنۍ به یې د دغه ستراتیژیک بندر پر ګټو د پوهېدو لپاره کار وکړي. ایران او هند روانه اونۍ د دغه بندر د پراختیا او تجهیز لپاره یو تړون لاسلیک کړ چې نوې ډیلي ته اجازه ورکوي چې د لسګونو کلونو لپاره یې له تاسیساتو کار واخلي. هغه هم داسې مهال چې هند حکومت په لویدیځ او مرکزي اسیا کې د سوداګرۍ د ودې لپاره هڅې کوي. دا رپورټونو له مخې تیره شپه د غزې په شمال او جنوبي برخو کې د اسرایلي سرتیرو او سخت دریځي حماس او نورو فلسطیني ډلو د وسلوالو ترمنځ سخت نښتې شوې دي چې په وروستیو میاشتو کې تر ټولو شدیدې بلل شوي. اسرایلي ټانکونه ګڼ میشتو سیمو او په شمال کې د سخت دریځو د قوي سنګر جبالیه کم تنګو کوڅو ته ننوتلي چې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، متحدې د اسلامي جهاد ډلې وسلوالې څانګې ویلي چې وسلوالو یې د جبالیه په ختیځ کې د سنختو نښتو په ترڅ کې یو شمیر اسرایلي پلي سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. جبالیه په غزه کې یو له اتو لویو کمپونو څخه دی چې په منځني ختیځ کې د عرب او اسرایل ترمنځ د 1928 کال جګړې وروسته جوړ شوی دی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. باندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. ناروی مرکز اوسلو د یوې داسې غونډې کوربه دی چې پکې د طالبانو یو شمیر مخالفان دي، مدني ټولنې غړي او همدارنګه د طالبانو یو شمیر پلویان راټول شوي او په دې غږیږي چې څنګه کولی شي اختلافات راکم کړي. په عین حال کې د چیرې چې دغه غونډه جوړه شوې ده، تر مخه یو شمیر افغان ښځو لاریونونه او مظاهرې کړي دي او وایي چې په داسې شرایطو کې چې طالبانو پر ښځو بشپړ بندیز لګولی، په ناروی کې باید داسې غونډې جوړې نشي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او خزو خراب او نارامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده. په بغلان کې د سیلابونو نه څو ورځې تیریږي، خو لا هم دغلته سیلاب ځپلي خلک د مرستو غوښتنه کوي او لا هم ګڼ یې له نورو ستونزو چې هغه روغتیایي ستونزې دي هغې سره مخ دي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو، که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د زهرو کاروان پروګرام هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه،
لکه مخکې مو چې وویل، د ناروی پلازمینا اوسلو ښار د یوې داسې غونډې کوربه دی چې پکې یو شمیر له هېواد بهر افغان مدني فعالان، د ښځو یو شمیر استازي او همدارنګه له کابل نه ورغلي د طالبانو یو شمیر پلویان راټول شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی رپورټ ورکوونکی ریچارډ بینټ هم په دې غونډه کې و. هغه هم خپلې څرګندونې کړې دي او په عین حال کې د غونډې نه بهر کومه ودانۍ کې چې غونډه ده، یو شمیر افغان ښځو هلته اعتراضونه کړي دي. ورزو نور حال له فیروزي عزیزی نه اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپورټر ریچارډ بنیت د چهارشنبه په ورځ د مې په 15مه نیټه په خپل ایکسپان لیکلی چې د ناروې پلازمینا اوسلو کې د بشري حقوقو د چیرنې د لیک په نوم یوې ټولنې لوري په جوړه سوې ناسته کې د مدني ټولنې غړو په ځنګړې توګه په ناروې کې لمیشتو افغانانو او د ښځو حقوقو لفعالانو سره لیدلې دي. خغلی بنیت دا ناسته ځکه مثبت بللی چې په خبره یو ځل بیا د افغان ښځو د حقوقو لفعالینو الهام مخسته دی. بلخوا د بشري حقوقو د چیرونو د لیک په نوم یوې ټولنې په خپل ایکسپانا د سه‌شنبه په ورځ د مې په 14مه نیټه لیکلی چې د دې دوه ورځنۍ ناستې کوربنه ده او ګډونوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو له حقونو څخه د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې پروسې او په ماشومانو او راتلونکو نسلونو د جګړې د چاپیریال د اغیزې په اړه خبرې کړې دي. دغې ټولنې ویلي په دې ناسته کې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو د تمویل، له ګواښونو سره مخ افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو د زیاتولو، د افغانستان په اړه په دوحه کې د راروانې غونډې او نور مسایل شامل وو. د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې دا دوه ورځنۍ ناسته پرون سه شنبه د مې په 14مه پیل شوې ده. په اوسلو کې د دې ناستې سیمې ته څیرمه راغونډ شویو معترضو ښځو ازادي راډیو ته په رالیږلي نوملاړ کې ویلي چې په دې ناسته کې له مدني ټولنې اسیلا وردک، مومنه یاري، کون کاکړ، کریم امین، فاطمه ګیلانی، د طالبانو د حکومت ملاتړونه، بیا د طالبانو د حکومت د تربیت بدني ادارې پخوانی مشر نظر محمد مطمئن، د پوهنتون استادانو فیض محمد ځلان او جعفر مهدوی، متیولا محمدی او یو شمیر نورو ګډون کړای دی. ازادي راډیو د دغې ناستې له اکثرو ګډونوالو نه د ناستې جزئیات پوښتلي خو لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو د دغې ناستې یو ګډونوال جعفر مهدوی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې په دې ناسته کې ګډونوال د قاعدې مخه رسنیو سره د مرکه اجازه نه لري. د ناروې حکومت تر اوسه د دې ناستې په اړه رسمي څه نه دی ویلي. بلخوا په افغانستان دننه د ښځو د حقونو ځینو فعالانو او له زده کړو محروم انجونو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دې ناستې تمه ده چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او زده کوونکې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
تاکر زمینه برابر سی او د دوی حقوق ورکړل سی. د دې ترڅنګ د افغانستان اقتصادي حالت په دې باندې څه کار وشي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعال لطیفه سالارزی بیا وایي چې دا ډول ناستې په هغه صورت کې مثبتې تمام سي چې عملی پایلې ولري.
دا باید په رسمي ډول دوی باندې فشار وارد شي. له دې غونډې نه متمه ده د ښځو حقونه پکې خوندي شي، د نجونو پر مخ مکتبونه خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي، دوی ته په دفترونو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. نړیوال باید دغه په دې باندې په رسمي ډول لاسلیکونه واخلي.
په اوسلو کې د دې ناستې د ځای مخې ته د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو هم اعتراض کړی دی. له دې ډلې په اوسلو کې میشتې او د ښځو د حقونو فعالې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل:
ما فعلا در پیشروی هوټل کې نشستم.
زه اوس د دې ناستې د هوټل مخې ته ولاړه یم. موږ د دې ناستې خلاف یو. موږ واورېدل چې پرون په دې ناسته کې یو نارویژي چارواکي هم حضور درلود. موږ له دوی هم شکایت لرو. کله چې دوی پوهېږي چې په افغانستان کې بشري حقونه نقض شوي، طالبان ښځو بشر او انسان ته هیڅ احترام نه لري. نو دوی څنګه هر کال طالبان او پلویان دلته راغواړي او غونډې ورسره کوي؟
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت ملاتړ او ځینو افغان سیاسي څیرو ترمنځ په داسې حال کې ناسته کیږي چې د طالبانو حکومت د روسیې تاتارستان په کازان کې د اقتصاد نړیوال فورم په 15مه غونډه کې د دوی د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ د یو لوړ پوړي پلاوي د ګډون خبر هم ورکړی دی. ناروې تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت چارواکو او د افغان سیاسي څیرو او د ښځو د حقونو د فعالانو ترمنځ ناستې جوړې کړې وي.
و موریدل چې د ناروې پلازمین او سلو د ویدا سي غونډې کوربه ده چې پکې د افغانستان د مدني ټولنې غړي د طالبانو یو شمیر پلویان او همدارنګه له غونډې بهر د طالبانو یو شمیر مخالفان راټول شوي دي. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیز هغه ستونزه ده چې د طالبانو په خلاف باندې د یو شمیر نړیوالو انتقادونه هم راپورته کړي دي او نړیواله ټولنه هم پرله پسې له طالبانو غواړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او همدارنګه د ښځو ته د کار اجازه ورکړي. خو په کور دننه په افغانستان کې هم ګڼې نجونې او ښځې د ښوونځیو له تړل کېدو همدارنګه د کارونو له بندېدو سره مخالفې دي او دوی وایي له دغه بندیزونو نه کړېږي. یوې همداسې اورېدونکي موږ ته پیغام راستولی دی، دا اورو، ورپسې نورو رپورټونو ته ورسو.
السلام علیکم ورحمت الله. ازادي راډیو محترم کارکونکو اورېدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. ښکلا شدوه تکبر ولایت نه پیغام پرېږدم. پیغام می په دې اړه باندې دی چې طالبانو که څه هم امنیت راغلی دی، دا خبره به صحیح وي، مګر اوس په ډېرو ولایتونو کې بې امنی ده. دا چې څوک په له ډاره څه نشي ویلی او څوک دا نشي کولی چې راپورونه دې ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو، نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي، مګر د هغوی غږونه دفع کېږي، نه خپرېږي، نه اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نو یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو دې ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسم پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګریوان دي. هر څوک په خاص توګه نجونې ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري. نو څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې، څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګریوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي. دا باید خلاص شي، ځکه چې ټولنه ورځ په ورځ همدغه جهالت خواته روانه ده. یوازې دا خو نه ده چې دلته فقط انسټیټیوټونه خلاص دي او هغه کې فقط قابلګي او نرسنګ دی. نرسنګ او قابلګي باندې څوک څه وکړي؟ ولې دا نور علم نور زده کړې خزی یا پکې حق نه لري؟ که څنګه
لا کابل نه کلا شیرزاد په نوم دی ازادي رادیو یو اوریدونکو وا چې د انجونو د زده کړو د پایلیدو او د لارې نه دی بندیز د لري کېدو وخت نه کوله. طالبانو ظاهرا ویلي دي چې په دې برخه کې د وکړنلارې او همدارنګه د چمتووالي لپاره د زده کړې ځنډېدلې دي. خو نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې دغه د ستراتیژۍ یا چمتووالي خبره کلونه نه نیسي او ظاهرا د طالبانو مشرتابه د نجونو د زده کړو دوام نه غواړي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورس
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
وسم راځي چې بغلان ته ولاړ شو. التا په ورستیو کې درنو سیلابونو خلک سخ سپلي، سلګونه کسان مړه نادرکه دي یا ټپیان دي، ګڼ په زرګونو کورونه نړیدلی دي او دا محل دا سری پټونه ورکړل شوې دي چې په سیمه کې ځینې ناروغۍ چې له سیلابونو وروسته خپریږي، په ځانګړې توګه په ماشومانو کې د نس ناستې او نورې دم خپرې شوې دي. راځئ چې له صفی الله ستانکزي په اړه تفصیل واورو.
نن بیا د بغلان په شمول په ګڼو ولایتونو کې د سختو بارانونو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې داسې وخت بارانو او سیلو اټکل کړی چې د ملګرو ملتو او طالبانو د حکومت د ارقامو له مخې په بغلان کې وروستیو سیلونو څخه باندې 300 کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. کسان د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی بغلان ته تللی وو او ژمنه یې کړې چې سیل ځپلو ته به هر اړخیزې مرستې ورسوي، خو سیل ځپلي او زیانمن خلک وایي لا ورسره لازمي مرستې نه دي شوي او که شوي هم وي کافي نه دي. بغلان ولایت د فلول درې یو اوسیدونکو سمیع الله عمری فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي
توقع چی درم؟ توقع درم کی سرپناه نه درم،
موږ سرپناه نه لرو، کور مو سیلاب وړه، هیڅ هم نه لرو، بس هم دا یو د تن جامې را پاتې دی او بس میرمن او ماشمان یوې خواته او زبلې خواته، موږ د سرپناه په انتظار چرته جوړ شي.
چیزی سر د مو سرپناه جوړ شو.
ولې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو بهیر تل له ستونزو سره مخ وي؟ د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د جرمني د برلین پوهنتون کې استاد محمد اسحاق اتماری په اړه وایي
وزارتو کې هغه کسان دي چې دوی مسلکي نه دي، یو برنامه نه لري د دې د دغه سیاوادستو دپاره، نو دا سبب کیږي چې اکثرا زموږ ولس دغسې مسایلو سره مواجه سي چې په نتیجه کې ډیر دوی متضرر شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د سیلاب ځپلو سیمو له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د خپل ځان او خپلو کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي او د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو په صورت کې دي سمدستي د لاندې سیمو خلکو ته خبر ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له شپږو بجو نه د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدل شي. د شپې له خوا نه بیا د ازادي راډیو خبرونه یعنې د ماښام له شپږو نه د سهار تر شپږو پورې په منځنیو څپو 12.90 هم اوریدل کیږي. نړیوالو مسایلو ته راځو. د ازادي راډیو د یوکرین څانګې لخوا د یوکرین د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکویچ په حکومت کې د اداري فساد په اړه د یو تحقیقاتي ریپورت موندنې ښیي چې د هغه د واکمنۍ په موده کې یو شمېر لوړپوړو چارواکو د پارلمان یو شمېر غړو او د دولتي ادارو کارکوونکو د میلیونونو ډالرو په ارزښت د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ملکیتونه اخیستي. دا فساد پاړه په دغه تحقیقاتي ریپورت کې د نړۍ سبان دی او یا رسنیو په خپلو کې همکاري کړو په دې اړه معلومات شریک کړي دي. نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې دی او د دې ریپورت جزئیات ته نیوړو.
بله انسب، مننه. دغه تحقیقاتي راپور مفصل دی خو ځینې جزئیات مراغون کړي دي. د اوکراین د پخوانی کرملن پلوی ولسمشر ویکتور یانوکویچ د واکمنۍ په موده کې یو شمېر جګپوړو چارواکو د پارلمان غړو او د دولتي ادارو کارکوونکو په میلیونو ډالر دوبۍ ته انتقال کړي او ملکیتونه یې پیرلی دي. دغو کسانو نه د خپلو شتمنیو راپور ورکړی او نه هم د فساد او له خپلې دندې د ناوړې استفادې یا خیانت په خاطر له رسمي تورونو سره مخ شوي دي. دا د هغې تحقیقاتي راپور موندنې دي چې د ازادۍ راډیو د اوکراین څانګې د سکیم برخې برابر کړی دی. لسکیم سره په دې راپور کې په نړۍ کې څه باندې اویا رسنیو مرسته کړې. په دوبۍ کې د زرګونو ملکیتونو په اړه نور جزئیات راټول کړي او هغه سره شریک کړي دي. په دې راپور کې تر ډیره د 2000 او 2020 کلونو ترمنځ د ملکیتونو د مالکانو او ورڅخه د استفادې پر چارې تمرکز شوی دی. د اوکراین د پخوانیو چارواکو په ډله کې چې په دغه راپور کې یادونه شوې ده، یانوکویچ د ایکالوژي د پخواني وزیر په ګډون د پارلمان د یو شمېر غړو نمونه ښودل شوي چې د هغه په مشرۍ ګوند پورې تړلي وو. یانوکویچ په 2014 میلادي کال کې په واټونو کې د خلکو د پراخو مظاهرو په نتیجه کې روسیې ته وتښتید چې تیښته د دې سبب شو چې روسیه د اوکراین کریمیا ټاپو وزم لاندې کړي او بالاخره هم په 2022 میلادي کال کې پر دې هیواد بشپړ یرغل وکړي. د راپور له مخې که څه هم د اوکراین قوانین د دولتي چارواکو په شمول د دې هیواد اتبال دي نه منع کوي چې په متحده عربي اماراتو کې ملکیتونه وپیري، خو د شفافیت نړیوال سازمان ډیر مخکې د دې یادونه کړې وه چې متحده عربي امارات د غیر قانوني شتمنیو پر یو لوی مرکز بدل شوی دی. لندن میشته د مالیا او امنیتی چارو د څیړنیز مرکز مشر ټام کټینګ د ازادي راډیو اوکراین څنګه ته ویلي چې په متحده عربی اماراتو کې پیسې خوندي او پښتنې نشته. د هغه په وینا هر هغه څوک چې وغواړي په خپل هیواد کې له سخت کنټرول څخه ځان بچ کړي نو له تاریخي پلوه متحده عربی امارات ځای دی چې هلته دا کار کولی شي. د دوبۍ د افشا شوي سند له مخې چې په واشنگټن کې میش د نړیوالو جرمونو او کړکیچونو په اړه د دفاعي چارو څیړنیز مرکز ترلاسه کړی او هغه د ناروې د مالي چارو له ای څلي رشت رسنۍ او د منظمو جرمونو او فساد په اړه د راپور ورکولو له پروژې سره شریک شوی موندنې د ثبت شوو څه باندې سلو افشا شوو سندونو پر اساس چې د دوبۍ د ملکیتونو د ثبت د ادارې او همدارنګه د عامه ملکیتونو د نورو شرکتونو څخه ترلاسه شوي برابر شوي دی. په دغو موندنو کې د اوکراین د پخواني ولسمشر یانوکوویچ د یوې مشهورې څیرې د ایکالوژي د پخواني وزیر میکولا زلوچیفسکي نوم ښودل شوی چې د وزارت د دندې تر څنګ د طبیعي ګازو د تولید په برخه کې د امبوریسما ګروپ مؤسس هم و. پر نوموړي د فساد تورونه هغه مهال راپرسېره شول چې د دغه شرکت یو غړی د امریکا د ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن وښودل شو. ویل شوی چې زلوچیفسکي د 2019 کال په جولای میاشت کې په دوبۍ کې د $10 میلیون په ارزښت دوه عصري اپارتمانونه پیرلی دي. د دغه تحقیقاتي راپور له مخې د اوکراین د پارلمان یو شمېر پخوانیو غړو هم په خپلو یا د خپلو کورنیو د غړو په نومونو د $1 میلیون په ارزښت ملکیتونه او جایدادونه په دوبۍ کې پیرلی دي. د ازادي راډیو د اوکراین څنګه د پخوانیو چارواکو د فساد په اړه تحقیقاتي راپور داسې مهال خپروي چې د اوکراین اوسنی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي هغو د فساد په اړه هغو ادعاو ته په پام چې ویل کیږي په اداره کې شته ویلي چې د فساد په وړاندې سخته مبارزه کوي او هیڅ چارواکو ته به اجازه ورنکړي چې د ملت له پیسو ناوړه ګټه پورته کړي.
مننه نور صاحب. په دوبۍ یا متحده عربی اماراتو کې مو د اوکراین د پخوانیو چارواکو په اړه واوریدل چې هلته کورونه پیرلی دي. د افغانستان د پخوانیو چارواکو په اړه باندې هم په دوبۍ کې د ځینو ودانیو او ملکیتونو د اخیستو رپورټونه شته. د په ځانګړې توګه د ولسی جرګې پخوانی رئیس میررحمان رحماني او ځینې نور نومونه پکې یادېږي. په دې اړه زموږ په راتلونکو خپرونو کې لا اوریدونکو سره نور معلومات شریکو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بس تاسو مګل ازادي راډیو نو ورې بیرته راځو د بشري حقوقو ناوړه وضعیت ته چې په افغانستان کې ورسره خزي مخ دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او خزو خراب او نارامه وضعیت یوه حساسه مرحله ته رسیدلې ده. امید ظهیر ملي پاړه تفصیل لري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او خزو خراب او نارامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده. ځکه د دې سازمان له قوله طالبانو بل کوم ویری د بشری حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلیو نقص کړی دی. د سازمان د دوشنبې په ورځ یو مقاله کې چې د افغان خزو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د خزو د حقونو په برخه کې د وروستیو لسیزو پرمختګونه له منځه وړي، بلکې افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیاري دورې ته وړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې په افغانستان کې د خزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیزي سیستم روان دی او د نجونو خزو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، وختي اسانتیاو ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی او دې موضوع لنجونو او خزو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړی دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د نجونو لورکې دوه هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو نجونو او خزو په تورو وهلې او زندانی کړی دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې او خزو وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژوند نه هیلې کړی دي. لوړو زده کړو محرومه شوي، روینا حیدری
در خانه می باشم و نمیتونم ادامه
تحصیل دا چی پکور کې مو نسم کولای زده کړو کړم ډیر ناهیلی سویم زما په روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم دا د دې لامل کیږي چې نوای نسل پرمختګ ونکړي هیلې لمان زولاړې سي او داسې فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دلته ژوند وکړي
در اینجا زندگی کنن
په کابل کې د طالبانو لخوا زده کړو یوې بلې منشوي انجلې هم د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محدود هستیم
محدود شوی یو د افغانستان په څیر یو هیواد کې ښځه یعنې هیڅ زه د یوې افغان نجلۍ په توګه غواړم چې موږ هم نظر کې ونیسئ موږ انسانان یو ښځه کېدل د دې دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محروم کړی
د طالبانو حکومت واک ته له بیا ځلي رسیدو وروسته افغان نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو کار ټولنیزو ازادیو او سیاسي مشارکت او ډیرو نورو حقونو محرومه کړي دي د دوی دې پریکړو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي او له طالبانو غوښتل شوي چې دا بندیزونه لرې کړي خو د دوی رژیم ترې تل دفاع کړې ده
و موردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارام وضعیت به حساسې مرحلې ته رسیدلې دی سازمان د دوشنبه په ورځ یو مقاله خبره کړې ده چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې ده د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ پر مهال پکې د افغان ښځو وضعیت څېړل دی د دې په وینا د محل د افغانستان نمایي وګړي چې ښځې دي له زده کړو او کار محرومې دي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2015 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
دوستانو که غواړی دی ازادي رادیو سره تماس ونیسی او د خپل سیمو دی وضعیت نه خبر کینو موږ ته غږیز پیغام واستوي موګه دی واتس اپ شمیرې فعال کړی دی د موګه دی واتس اپ شمیره د 00 2 3 0 0 8 1 1 1 دا شمیره درته بیا وایم خو مخکې لاغه غواړم درته وایم چې په دې شمیره باندې تاسو لیکلي متنونه یا د چا سره د چټ کولو هڅه سلام څنګه یې چیرته ازادي راډیو دا مراستوي یوازې غږیز پیغامونه چې غواړي پر اړیو کې خبر شي غره واستوي که تاسو لدې پرته ځین نور شین را واستوي د تاسو پیغام څوک نه ګوري او په اوټومات توګه ډیلیټ کیږي او کله که پکې غږیز یا صوتي پیغام وي هغه همکاران اوري پیغام مو کته کوي او په خبرونو کې کاری نو لطفا له اضافي میسیجونو ډډه وکړئ د تاسو وخت ضایع کیږي یوازې غږیز پیغامونه راوستوي او کله چې د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه په دې شمیره باندې په ژوندۍ توګه تماس ونیسي شمیره بیا هم وایم 00 2 3 0 8 1 1
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکې له ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د فراه ولایت څخه اسمت الله هلالي د فراه ولایت بکوا ولسوالي ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډېر سخت مخامخ دي چې دغه اکثر بزګران خوران کشتونم خراب شوی دي بارانو او سیلابونو خراب کړي سولران د خلکو د مات کړي دي ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی ته بزګران د سي بزګران سره چې شپږ میاشتې خوارک شلې د وسیت شین لري د ماشام پر ډوډۍ هم وسنه لري ته د سي خلک مخفل لري چې په فراه ولایت وکول سوالی کی چې په دروس لور شپو باندې وږي اولادونه وږي بیا د همسایګانو د کور څخه ډوډۍ ورته ټولېږي نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی بیا ډېر فاملرنه وسی د فراه ولایت د مؤسسات پر برابر د کومکو پر برابر د فراه ولایت وکول سوالی کلستان ولسوالی د ډېر وضعیت خراب دی د خلکو بزګران وضعیت ډېر بد خراب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ موږ له کوټې راوښتیو کډوال تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې کابل ته راغلی او تم ځانونه هم ثبت کړی دي تر اوسه هیڅ کومک نه رسوي له موږ سره په نورو ولایتو کې کومکونه کېږي په غزنی کندهار نورو ولایتو کې شش کومکونه کېږي او په کابل کې ماجرونو سره هیڅ کومک نه ده سوی دا دیو کیسه د مخ خبرې تر چارواکو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سبحان الله ما د ننګرهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ګران ورور زمونږ په ولایت په اچین ولسوالۍ کې ډېر سخت خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. هم د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره هم بارانو ځپلې څوک نه هلته چاچا سره کومک کوي نه څوک راغله. نو لا دا که زمونږ د غږ تاسو لوړ مقاماتو ورسوي او زمونږ سره خلک کومک
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستان اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په داسې حال کې چې په بغلان ولایت کې لاغه سیلاب ځپلو سره چې په وروستیو کې درنو سیلابونو کلی ځپلي سیمې ورته ځپلي او همدارنګه یې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي. مرستې او د ژغورنې هڅې روانې دي. له فراه ولایت نه خبرونه وایي چې دغلته د یو کور د چت د پریوتو پیښه کې 15 کسان مړه او ژوبل شوي دي. په مړو کې 15 ماشومان او یوه میرمن شامل دي او همدارنګه د سیمه ایزو چارواکو په وینا ټپیان 9 تنه دي چې هغوی کې هم ماشومان او میرمنې شته دي. پیښه داسې مهال شوې ده چې په باکوا ولسوالۍ کې په یو کور کې د ښادۍ مراسم روان و. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تایید کړ چې یوه هیلیکوپټرې په غور ولایت کې رالوېدلې ده. د وزارت ویان عنایت الله خوارزمي نن پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر لیکلی چې د دوی د هوایي ځواکونو 11 هیلیکوپټره د هریرود په سیند کې د ډوبو شوو کسانو د جسدونو د راایستلو لپاره استول شوې وه چې له عملیاتو وروسته د تخنیکي ستونزې له کبله بیړنۍ ناستې او د بیړنۍ ناستې پر مهال لوېدلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورت ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړي توګه ناروی کې د میشتو افغانانو سره 2 ګټورې غونډې درلودې. ښاغلی بینټ بیګا ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې په دې غونډو کې خپل ګډون څخه ځکه خوښته چې یو ځل بیا یې له افغان خزینه فعالانو الهام واخیست. د بشري حقوقو څیړنیز لیک په نوم یوې ډلې چې په اوسلو کې د دې غونډې قربتوب کړي بیګا وویل په دې غونډه کې باسونه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د بشري حقونو له سرغړونکو سره د حساب کتاب او پر ماشومان او راتلونکي نسل د جګړې پر اغیزو متمرکز دي. او له منځنی ختیځ نه په ریپورټونو کې ویل شوي دي چې تیر شپه د غزې په شمال او جنوبي برخو کې د اسرایلي سرتیرو او د حماس او نورو فلسطینی ډلو د وسلوالو ترمنځ سخت نښتې شوي چې په وروستیو میاشتو کې تر ټولو شدید بلل شوي دي. اسرایلي ټانکونه ګڼمیشتو سیمو په شمال ختیځ کې د سخت دریزو د قوي سنګر جبالیه کم ته تنګو کوڅو ته نوتلي دي او ویل کېږي چې دغلته له سختو مقاومت سره مخ دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بدخشان بزګران وای د بدیل کښت نه تر لاسه کولو لامل مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
مو کوکنار یا بند د مجبوریت لمخې کړو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
دا چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړي.
د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو.
د غیرت په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې کورنۍ راڅخه بېزاره سوې ده.
کور کې پلار مور پقاریدل ما ته چې ته 400 هې پلار ویلې بس انور ورونو سره مې یو رقم چلن کو ما سره بل رقم کو دومره احساساتي شوم چې 400 کې مې دماغ کار نه کو بس هغه نظر په تاریخ کوم بیا راغلم
او د پروګرام په پای کې به ووري چې کریم په موټر کې لخپل سنگلوري سره جنجال کوي په دې جنجال کې موټر چلون کې هم مرګډي یي او هغه هم کریم ملامتوي دا چې دوی پرسشي جنجال کړي دا به په ډرامه کې واورو
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته چلا موټر ونیسه
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چکن کې ورکم
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منه کولو دوه کاله کیږي خو تر اوسه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي چې له دې امله دوی د کوکنارو کښت ته مجبوره سوي دي د دې بزګرانو له ډلې څخه ځینې وایي چې د اقتصادي مجبوریو له امله یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده خو د طالبانو حکومت د دوی اقتصادي ستونزو او بدیل کښت ته پام نه دی کړی په زور د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کښت په برخه کې د مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړول د بزګرانو د ناراضۍ سبب سوي او له دې امله د طالبانو حکومت د خلکو له مخالفت سره مخ سوی دی د فراه ولایت د بکوا او ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ د اوسېدونکو تر اعتراضونو وروسته اوس د بدخشان ولایت ارګو او درایم ولسوالیو خلکو هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو له امله په مخالفت لاس پورې کړ د بدخشان ولایت د دې دوه ولسوالیو ناراض بزګران وایي چې دوه کاله مخکې د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې به له دوی سره مرستې وکړي خو دا چې دوی ته مرستې ونه رسېدې سږ کال یې بیا کوکنار وکرل د بدخشان ولایت ارګو ولسوالۍ یو ناراضه بزګر سیف الدین وایي چې د طالبان حکومت خپلې وعدې نه دي عملي کړې
دا سمه ده چې دوه درې کاله مخکې امیر المؤمنین فرمان صادر کړ موږ د خدای او رسول د امر له مخې دا فرمان منو خو باید د دې کښت د بدیل په برخه کې زموږ لپاره هم یوه لاره او چاره پیدا کړي چې موږ هم بې وزله نه شو
د طالبانو د حکومت نظامیانو تیر اونۍ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال د ناراضه بزګرانو پر مظاهره چانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو زلمی ووژل سو او درې نفر نور ټپیان سول د دې ولایت د درایم ولسوالیو بزګر محیدین چې د کوکنارو کښت یې تازه ویجاړ سوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله کوکنار کرلی وه
مو کوکنار یا بنګ د مجبوریت له مخې کړو اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي
تاجلګران د کوکنارو د کښت منع کول یو ضروري او پر ځای کار بولي خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې د بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدل کښت پرته په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول بزګرانو ته اقتصادي زیان رسوي د مزکی کارپو خلیل احمد نادیم وایي چې د طالبانو حکومت د بدیل کښت امکانات نه لري او ملګرو ملتونه هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی
دا یو پلا په ستر پنځه نیم فیصده کمول دا خو هم د دیقان لپاره ښه نه دی په دې چې خپل طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار جوړ کړي امکانات په لاس ورکړي هم ځکه دوی نه ده چې په تله د دوی تکافو د ژوند وکړي
دوه کاله کېږي چې د طالبانو مشر د کوکنارو کښت منع کړی دی خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر کړي او یا له هغوی سره اقتصادي مرستې وکړي ملګرو ملتونو هم په ټینګار سره ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو اقتصاد زیانمن کړی دی خو دا سازمان هم له بزګرو سره د کافي مرستو راجلبولو په برخه کې ناتوانه دی
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه ترلاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا زام راغلم اوس مو په ګډه میلا وکړو
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم په یو دود څوک نه موتادیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. له دوو کالو راهیسې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د بزګرو له مزاحمت او اعتراضونو سره مخ سوي دي. په بدخشان ولایت کې تازه بزګرو د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې مظاهره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته به د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري.
د طالبانو دا اراده چې د کوکنارو کښت بند کړی دی او اوس دا دی تقریبا 2 کاله تیر شول چې بند کړی دی، اراده درسته ده، ځکه چې د کوکنارو کښت یو منفي عمل دی. د دې ضرر ټول بشریت ته رسیږي او بالخصوص افغانانو ته هم رسیږي. موږ شاهد یو د دې په څو لسیزو کې چې په زرهاو لکهاو افغانان په دې مصیبت باندې ککړ دي. نو طالبانو دوه اړخه اقدام وکړ، یو دا چې روغ دي کسانو تداوی کې جدي اقدامات وکړل باوجود چې امکانات لږ وو په تناسب د جمهوریت وخت، خو بیا هم لاسته راوړنې ښې وې. او دویم دا چې کښت بند کړ، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل. دا خامخا چې بزګرو ته او د کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
د تیرو دریشتو کلونو تجربې ته په کتو، د زور او فشار لارې د کوکنارو د کښت مخنیوي څونه ممکن دی؟
د تجربې د مخه خو ممکن دی، ځکه چې طالبان یو قاطع نظام لري او کله چې مشر فرمان صادر کړي ټول بیا هغه عملي کوي. په نیو مده کې هم چې دوی قدرت باندې وخت کې کښت منع اعلان کړ او بیا یې هغه په جدي توګه باندې تطبیق هم کړ. نو اوس هم دوی تطبیقولی شي، خو خبره دا ده بیا هم هغه چې د ملت مشکلات، د بزګرانو مشکلات دا به څنګه شي. په دې کې دوی ته جدي فکر پکار دی او د نړیوالو سره په ګډه په دې باندې فکر پکار دی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په 40 کلنه جګړه کې د طالبانو د مالی عاید یو سرچینه همدا نشي مواد او په ډیری سیمو کې خلکو هم له دوی زکم لا تړکاو چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې کوکنار آزاد کړل کېدل. نو اوس چې د کوکنارو پر وړاندې د طالبانو پالیسی بدله شوې، په خپل د کوکنارو مخنیوي څونه کولای شي د خلکو او طالبانو ترمنځ تقابل ته زمينه برابر کړي؟
او دا خبر بالکل صحیح ده چې په تیرو دروش کاله خو نه خو شل کاله د جمهوریت په وخت کې هغه مناطق، یعنی اطرافي مناطق چې دولت هلته ډېر حضور نه درلود او طالبان پاور سرو کې د شپې به راتلل، هلته خلکو سره به پټ و یا اوسېدل. په هماغه مناطقو کې خلکو بیا کوکنار کړل او طالبانو د هغې نه ګټه پورته کوله، عشر یې پکې اخیسته، خپله برخه یې پکې اخیستله. او شاید چې زمینه هم د قاچاقو د دې ورته مساعده وه، یعنې په هر شکل چې ترېنه ګټه پورته کولی شوه، مالی ګټه یې ترلاسه کوله تر څو جنګ تمویل کړي. او که دولت هم کوم پروګرامونه ده معیشت بدیل تطبیقولو، طالبانو د هغې مخنیوی کوي، چون دولت امنیتی ستونزې پیدا کولې. خو اوس چې خبره بل شکل شوې ده، نو اوس ودیدې شي چې د کلي خلکو هغه چې په کوکنارو کښت باندې متکی وو دا په څه پیمانه دي، یعنې څه تعداد دي او څه قسم عکس العمل به وښيي طالبانو په مقابل کې، د دې پیشبینی مشکل کار دی. اما زموږ مطالعات په هغه وخت کې هم دا وو، اوس هم زما درک دا دی چې یو تعداد بزګر چې په اصطلاح لوی بزګر دي، لوی ځمکه لري، هغوی کولی شي چې خپل ځان ته بدیل کښت عیار کړي. یعنی په دې پیمانه چې د کوکنارو نه عاید درلوده دونه نه، خو تر دې سره نږدې بس نور شیان کري. دوه کاله تیر شولو مختلف بدیلونه شته دي چې کري، خو وړوکی بزګر چې یو جریب یا دونه ځمکه لري هغه چې کوکنار به کرل گزاره کېدل، اوس چې بل هر شی د کوکنار په ځای وکړي هغه سی گزاره نه کیږي. نو دغه خلکو لپاره د معیشت بدیل ډیر ضروری دی. اول سر نه ضروری و، باید طالبانو د سر نه په دې فکر کړی و، د بدیل په فکر کې شو، نړیوالو سره په دې اړه بحث کړی و او د هغوی کومک جلب کړی و.
یو برداشت دا دی چې طالبان غواړي د کوکنارو له مسلې سیاسي استفاده وکړي او له نړیوالو امتیاز واخلي، خصوصا غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. ستاسو په نظر دا مسله څونه سمه ده، او آیا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل له دې لارې ممکنه ده؟
خاکه طالبان اوس کوشش وکړي چې دا مسله سیاسي کې د کوکنارو د کښت د بندولو پاکله نړیوالو نه امتیاز ترلاسه کړي. او دا خو حق دی چې ثابته کړي ده چې کوکنارو کښت بند کړی دی، او نړیوالو غوښتل چې دې کښت بند شي، او نړیوالو خپل مسؤلیت نه دی رفع کړی. په دې اکله طالبان ترې غوښتنه کوي، دا برحقه ده. اما زما په فکر باندې د رسمیت پیژندلو سره دا اړیکه نه لري. د کومکونو د جلبولو، بزګرو ته د کومکونو د جلبولو په اکله دا یو مربوطه او درسته خبره ده، باید د دې نه استفاده وکړي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو په مسله کې د بزګرانو وړاندیزونه او ستونزو ته پام نه دی کړی.
آیا پوهیدلاست نشه کول په نارینه وو او ښځینه وو کې د شرمتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ سو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه، چې زموږ استاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته رسیدو، په خوند کې، په لذت کې، په دې ټول باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یې مواد یو کس استعمالوي، نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخر ور سره امتیاز د منځزي، شخواله د منځزي، یا کس خلاصيږي نه، یا زر انزال صورت نسی. نو په دا وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره د خپل د شنتو سبب کېږي. بل هغه تعمل دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي انډوکراین سیستم. د انډوکراین سیستم کې د مختلف جنسي خدوات موجود دی، مثلا پروستار غده ده، بارټولین غده ده، په خزو کې مختلف غدوات دي، په نارینه وو کې مختلف جنسي غدوات دي، چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، د خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د ژوندکو عملو د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي، هغه هم په نارینه وو کې او هم په خزینه وو کې، دغه نشئی مواد مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي، او د دوی د ترشحات یا د کوم افراز لري د غوی د کمبود سبب کیږي. د دې دغه وجنه د شانتو بایس کی.
آیا په هیدلاست
ترن ګرانو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د لغمان ولایت اوسیدونکی غیرت تر نشې مخکې د ګلدوزي او رنګمالی استاد او د ښوونځي په درسونو کې هم تکړه و، خو کله چې معتاد سو ښوونځی ځینې پاتې سو او چا کار هم نه ورکاوه. دی زیاتوي چې په کار کې ګټلې پیسې ټولې پر نشو ځینې ولاړې او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې اعتیاد مې اعصاب را خراب کړي او په کور کې مې څو ځله جګړې کړي چې اوس د کورنۍ غړي راڅخه بېزاره سوي دي. دا چې غیرت لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
تر نشه مخکې پاکستان کې و، پاکستان نه راغلو افغانستان ته. زه لاړم ګلدوزي کې شاګرد شوم، شپږو کاله مې کار وکړ، هغه کې استاد شوم. د کرزي په حکومت کې مې مکتب ته شروع وکړه، پنځم پورې پاکستان نه پاتې و، دلته مې نهم پورې وویلې. داسې زه تکړه وم، کوشش مې زیات کړ، څلورم نمره وم 55 کسانو کې. بس هغه انډیوالانو غوښته چې دا تکړه ده موږ نه شاته پاتې شي، ورځه په چرس مرس ووهو او بس دا تعلیم به ترې نه پاتې شي. بس بیا نهم سم کې هلکانو سره د درې انډیوالانو هغې به دا چرس مرس وهل، همدې سره په چرسو راغلم. بس هماغه چرسو نه تعلیم پاتې شو، نور کسب و کار ته مې بیا لاس واچو چې وزګار شوم. رنګ مالی مې کول، درې کاله مې چرس ووهل. بیا چې کور کې پلار مور په قارېدل ما ته چې ته چرس وهې پلار ویلې، بس نور ورونو سره مې یو رقم چلن کوو، ما سره بل رقم کوو. دومره احساساتي شوم چې چرسو کې مې دماغ و کار نه کوو. بس هماغه نه زه په تاریا کوم بیا راغلم. خوړل مې نه، ځکه زما په معده بد اغیزه کوله، په سیخ به مې دودي وهل. داسې دوه کاله و اته میاشته مې ووهل. اخر چې بچیانو کورو مشکلات زیاتېده، نو داسې ووایه چې شپږ پنځه کاله به مې بیا چرس وهلي، یو نیم کال دوه کاله داسې تاریاک وهلي. دا خلک چې ما لیدل نو هغې نه ما تجربه واخیسته چې زه بچیدار یم، بیا ډېر خرابېږم. زیاتي مې دا څلور میاشتې کېږي چې پرې مې خوده، کله مې چې پرېښوده زما په ملا او خپه باندې ډېر فشار راوړو. بس ورونو ویلې چې تا د کور مشکلات موږ حلو، نو تا به موږ ویشو، بستر به دي کو. چرسو کې به مې احساساتي کېدم، په دماغو به مې فشار راته او په تاریاکو کې به مې وجود نرم و. چې کله به تاریاک نه و، زړه تنګي به مې وه، دکان به مې بنده و، وتلمه بار ملګرو سره. بس دوه لکه روپۍ مې چې کله وخوړلې له ملګرو دوستانو سره، هماغه چې نشه مې کوله، بس بل هغه کومې روپۍ چې وې هغه ما ملګرو سره وخوړلې. بس میوه به مې وړله، ښه به خوشحاله و رانه. بس چې کله میوه څه نه مې نه وړه، بس بل هغه به ما ته ویلې موږ نه لرې ځو، دا ده بل هغه زه معتاد وم. بس خپلو خپلوانو رانه په چرسو کې لږ ځان ګوښه کو. چې کله په تاریاکو راغلم کور را باندې خبر شو، مشکلات مې بیخي زیات شو. بس خپلو مې ویلې چې دا یو معتاد د پوډري ده، دا د دوستي سړی نه ده، ذهن خراب شوی او ګډوډ شوی، ځکه چې ما بد عمل کو. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي، نو که نشه به وم که خمار به وم، نو یو وار یو شی به مې کوو، خو داسې سوچ به مې کوو چې دا مې خپل کور والا دي، چې داسې رانه ژوبل نه شي چې ډېر ضرر ورسېږي، مشکلات ورته ورسېږي، ځکه بېرته زما غاړې ته راځي. بس ترخه خاطره دا ده چې ما نه تعلیم پاتې شو په اوله برخه کې، ځکه شوق زیات و او ذهن مې هم صحیح و، تکړه وم، درېم نمره وم. ډېر مې وژړل، خپه شلم چې ما نه تعلیم هلته پاتې شو. که مو نشه نه کولی، اوس به مو ژوند مثبت روان، یا به ډاکټر وم، یا به انجینر وم، یا به ادبیاتو نه خلاص وم. بس په درې رشتو سره مې ډېره علاقه وه.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د غیرت اعصاب ور خراب کړي او په کور کې د څو ځله جګړو له امله اوس د کورنۍ ټول غړي ورڅخه بېزاره دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړ، زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکد چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب کړ، واډو کې د مونږ پوچ کړ، واکونه د مونږ خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او مرسته.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کشت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تازه تی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزل پور ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شید چې کریم په موټر کې سګریټس کوي خو څنګه تناس یو سړی کریم له سګریټس کولو څخه منع کوي او لدی عملت دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې د دې جنجال نتیجه بچوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګریټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې یو دود ووهم لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګریټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګریټ مچ کوه.
بابا ته له خوان نه څه خبرې؟
دا دی وګوره دستي وټوخوله، درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګریټ مچ کوه وروره.
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همده موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاذ د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سګریټ مسکوه.
خدر ته وای ته وګوره په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سګریټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سګریټ کول منع وای بیا دا د هر سیټ په مخ کې سګریټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګوره ځوانه په سم دې پوهم، زه مې په موټر کې سګریټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دای دې په بل سیټ کې کینی، ما ول نه سګریټ کولو مانی کوي.
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سګریټ تاوان کوي.
نو څه وکړم ستاسو لپاره؟ د شلو کال عمل پرېږدم.
که پرېږدې خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې ما اچوه.
او ځوانه، یا د سګریټ ګل کا او یا له موټره کښته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سګریټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر کښته شه، ورکیږه.
بس دا دی لاړم، یو سګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا.
دوه ساعته مو شول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. دله ته ودرېږه، یو لاړۍ خو راغله، همدا لاړۍ ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي. موټر کې سپور سګریټ مې ولګو، خلکو غالمغال را سره وکړه او موټروان مې ایسته د موټر نه کته کړم.
د سګریټ نوم دې یاد کړ، دا دې ما ته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس تو سپینګر توپ دی بابا.
ځوانه سکه جیب ته لاس کړه، لکه چې سګریټ را باسي. څنګه
بې غم اوسه، سګریټ نه لګوم، ما مې خپل اجازه ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه خدای وکړه، سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دی نوره توبه، تر دې وروسته به په موټر کې سګریټ نه څکوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر دوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.